السلام علیکم استاد مشه د مشال ویډیو د ماسپخینی او بچی پخپرونه کې د تزملی حمید زاده هرکلی وایم. پخپرونه کې به د پاکستان د سینیټ د انتخاباتو د نتیجو په دغو انتخاباتو کې د اقلیتونو د ونډې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو د موبایل سیم کارډونو د تصدیق طریقه کار او د مودې په اړه د ولس ته نظر ترڅنګ هفتوار پروګرام جمهوریت واورې. خپل خبرونه له بوریوال کاکړه اوري.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان د سینیټ لپاره په پښتونخوا او بلوچستان کې واکمن ګوندونه بریالي شوی دي. افغان حکومت ویلي په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو سره د پاکستاني پولیسو چلن دلیل نه لري او ملګری ملتونه وایي د عراق په تکرید کې د جګړې له کبله 28,000 عام وګړي تښتېدلي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د سینیټ لپاره په خیبر پښتونخوا کې واکمن اتحاد بریا ترلاسه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د سینیټ د 12 چوکیو لپاره پرون ټاکنې وسوې. د غیر سرکاري نتیجو له مخې د تحریک انصاف په مشرۍ واکمن اتحاد 9 چوکۍ ګټلې دي. د اپوزیشن په ګوندونو کې مسلم لیگ نون 2، جمعیت علماء اسلام او منشل ګوند او پیپلز ګوند یوه یوه چوکۍ ترلاسه کړې ده. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ مولانا طاهرمان پر واکمن اتحاد تور پورې کړې چې د رایو تقدس ته یې سپکاوی کړی دی. د ویل
جو لوگ ملک میں 4 ماہ تک تقریبا
هغه خلک چې شاوخوا څلور میاشتې په هیواد کې د درغلي پر ضد احتجاجي ناشته کړې و او د همدې بیلټ یا درایو پانو د تقدس سرغړونو پر ضد احتجاج کاوه، نن یې هماغه خلک سپکاوی کوي.
بل پلو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مخالف سیاسي ګوندونه د وټونو په خرڅولو تورن کړی دی. د ټول پاکستان په کچ په سینیټ کې تر ټولو زیاتی چوکۍ واکمن مسلم لیگ نون ډلې ګټلې دي. په بلوچستان کې هم واکمن اتحاد د سینیټ لپاره تر ټولو زیات چوکۍ ترلاسه کړې دي. په اتحاد کې شامل پښتونخوا ملي یو ګوند، نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون درې چوکۍ ګټلې دي. رسمي نتیجې ښیي چې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې یوه یوه چوکۍ ترلاسه کړې ده او یو آزاد نوماند هم پکې بریالی شوی دی. د پښتونخوا ملي او می ګوند بریالی شوی سینیټر عثمان کاکړ د خپل هدف په اړه وویل:
امی خدای توفیق عطا فرماده
مشتدی خدای اوس دا توفیق راکړي چې موږ په صحیح معنا د خپل اولس بنیادی ستونزې هواري او پر خپل وسایل او د خپل خلکو اختیار د قانونو د برابرۍ لپاره کار وکړو. د دې سره په سیاست کې د تل لپاره د فوځ او استخباراتو لاسوهنه بند کړو او په خارجه او داخله پالیسیو کې د پښتنو، بلوڅو، سیندیانو د شراکت او مشورت لپاره کار وکړو.
د بلوچستان اسمبلی ځینو غړو وویل چې د پخوا په پرتله دا ځل کمی درغلې سوې دي، خو پر ځینو ګوندونو او نماندانو د وټونو خرڅولو تورونه هم پورې سوې دي. د افغانستان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ویلي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماټانو سره د پاکستاني پولیسو چلند دلیل نه لري. نوموړي دا خبره د پنځم په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره د لیدو پر مهال کړې ده. ابرار حسین ویلي چې د پاکستان حکومت په دې اړه جدي پلټنې کوي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وسي. د لغ ورسره د چې د خیبر پښتونخوا پولیسو د تیرې پنځم په ورځ په پېښور کې د افغان کونسلګری څلور ډیپلوماټان ترنیول وروسته څو ساعته په بند کې ساتلیو. د روس د دفاع وزارت اندیښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې نفوذ د مرکزی آسیا امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د روس د دفاع وزارت مرستیال اناتولی انتونوف د پنځم په ورځ ویلي چې د تاجکستان امنیت تر بل هر ځای زیات په خطر کې دی. د په وینا د ځکه چې له افغانستان سره زیاتګړي پول لري. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال غواړي چې د ناکراری لمن په منځنۍ اسیا کې د ماسکو د اتحادي وادونو جنوبي سیمو ته وغځوي. ملګری ملتونه وایي د عراق په تکرید کې د جګړې له کبله 28,000 عام وګړي تښتېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د شی ملیشو په ملتیا د دې لپاره عملیات پیل کړي دي چې د داعش څخه تکرید بیرته ونیسي. ملګری ملتونه وایي ډیر ولسی وګړي هڅه کوي چې له دې جګړې وتښتي، خو په امنیتي پوستو کې راګیر دي. د دې جګړې نن شپږمه ورځ ده. په دې کې شاوخوا دیر زره عراقي ځواکونه او شیعه ملیشیا برخه اخلي. تقریبا د پخوانی ولسمشر صدام حسین پلارنۍ ټاټوبی دی په کوم کې چې داعش ډلې د ځان قوي کولو لپاره اته میاشتې تیرې کړې دي. ملګري ملتونه وایي سنی خلک په دې ویره کې دي چې شیعه ملیشیا به له دوی څخه د هغې ټولوژنې بدل واخلي کومه چې داعش ډلې تیر کال په دې سیمه کې کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا د ایران پر هغو ګامونو نظر ساتي کوم چې د په وینا په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ ځواکمن هیوادونه ده او ایران هڅه کوي چې د دې هیواد د لانجمن ایټپي پروګرام په اړه یو تړون ته ورسیږي. جان کیری دا څرګندونې په سویس کې له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تر دې درې ورځنیو خبرو وروسته د پنجشنبې په ورځ په ریاض کې کړې دي. جان کیری په ریاض کې د سعودي عرب له پاچا او د خلیج د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم ولیدل. د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ټاکلې چې د مارچ تر پایه به په دې اړه یو چوکاټ وټاکي او د جون تر دیرشمې به بشپړه تړون ته ورسیږي. او وروستۍ خبر د لوبو د کرکټ په نړیوال کپ کې د ویسټ انډیز او هند ترمنځ لوبه د آسټرالیا په پرت کې روانه ده. ویسټ انډیز د لوبې له ګټلو وروسته لومړی د بیټینګ کولو پریکړه کړې وه او څه شېبه وړاندې یې په 19.3 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سر او یا منډې کړې وې. د خبرونو پای او سم تاسو ته د موسم حال او د کرنسی به ریاض مساخیل وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د پېښور رایل کرنسی اکسچینج تر مخه د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1 روپے لست یا پیسې غستل کیږي او په 2.15 روپے خرڅیږي. د غرنګ یو پوند په 1.55 روپے او 1.55 روپے. یو یورو په 1.12 روپے او 1.12 روپے. د سعودي عرب ریال په 19.15 روپے او په 19.13 روپے. د متحده عرب اماراتو درهم په 19.01 روپے او 19.95 روپے. او یو افغانۍ په 1.68 روپے غستی کیږي او په 1.01 روپے خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي خو پېښور او بنو کې وریز او د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 9 او کمه -4 درجې، پېښور او بنو کې به 14 او 6 درجې سینټي ګریډ پوري وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان سینیټ د 13 ورځې انتخاباتو کې مسلم لیگ نون د غیر رسمي نتیجو سره سم تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي. معلومات په واوري په خیمو کې میشته شمالي وزیرستان کډوال په بارانونو کې ستونزې لري.
بروما پمیر بند واریږي او ټینټر شبه نغلی وی چې کله بیا بوت پسې ورځي بیا تشتی پړی مینی ولی وی بروم د غاص پسې پمیر بند واریږي میجا ډیر سخت په تکلیف وی.
په پاکستان کې د موبایل فون سیمونو تصدیق په طریقې کار کې د ګوتو نخي ورکول لازمی ګرځول شوی دی. دولس نظر بواوره
15 ورځې کېږي چې ما ته خو څه تکلیف ملاو نه شو. بس یو درې سیمونه چا زما په نوم هغه کړی وي. بس دفتر ته لاړم همې بلاک کې اول بیا مې خپل کم ریګولر نمبر یې استعمال ول همې بایومیټرک.
په هفته وار پروګرام جمهوریت کې به د حکومتدارۍ په اړه معلومات واوري.
حکومتداری د هغه قوانینو تطبیق دی په حکومت کون کې دونکو باندې د حکومت کون کې لخوا چې هغه قوانین د هغه جامع د قیدوی آباد په چوکاټ کې جوړ شوی وي.
لمشال ریډیو سروسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو واوریدل په خبرونو کې د پاکستان سینیټ 13 ورځې انتخاباتو نارسمي نتیجې ښایي چې مسلم لیگ نون تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. تر دې وروسته زیاتې چوکۍ پیپلز ګوند اخیستې دي او په دې ډول یې په سینیټ کې خپل اکثریت قائم ساتلې دي. د سینیټ انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تفصیل سراج زهیر راکوي.
د زیارت پروس د سینټ په اتسلوي چوکو باندې په خامی او صوبایي اسمبلو کې اوټونه وشو چې پکې د غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون اتلس، پاکستان پیپلس پارټي اته، پاکستان تحریک انصاف شپږ، متحده قومي مومنټ سلور، پښتونخوا ملي عوامي پارټي درې، نېشنل پارټي درې، جمعیت علما اسلام فی ډلې دوه، جماعت اسلامي یو، عوامي نېشنل پارټي یو، بلوچستان نېشنل پارټي منګل یو، او رنگ یو آزاد امیدوار اوٹنا و گٹل یاد دی وچی د سینٹ لپارا پا ٹول دو پنزو چوکو باندی اوٹنا کی دل و خود اوٹنا پا اشپا نا وقت دا پاکستان دا صدر ممنون حسین لخوا دا فاٹا دا انتخاباتو پا حوالا نوے آرڈیننس راغے چپکی ویلے شوی و چی اوز با دا سلورو اوٹنا پزے دا فاٹا نا دا قامی اسمبلی غڑی یو اوٹ ورکوی پا کمچی دا فاٹا زینی دا قامی اسمبلی غڑو احتجاج وکلو او معاملے دا اسلام آباد عدالت تا یوڑا دا کمی روسی چی الیکشن کمیشن دا فاٹا د اوټونو عمل وزنډولو او وی ویل چې د دې اعلان به رستو کولای شي د دې هم یاد وی چې د فاټه د کورمه ایجنسی په هلکا ان ای اته دیرش باندې هم په کال 2014 سم کې عام اوټونه ندی شوی او دارنګ د قومي اسمبلی هغه چوکۍ هم خالی پرته ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا پاکستان په سینټ کې مو د انتخاباتو د مجموعي صورتحال په اړه واوریدل. د انتخاباتو پر مهال په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې نه یوازې ګوندونو پر یو بل تورونه پورې کړل، بلکې د رایو اچونو بهیر هم ځنډول شو. نن سهار وختي د نارسمي نتیجو له اعلان سره سم د تحریک انصاف په مشرۍ اتحادي ګوندونو تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. غلام غوث معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا کې د لګکیو یوازنی د سینټ سیټ کې د پاکستان تحریک انصاف جان کینت ویلیامز په ویا وټونو د اقلیتونو سیټ وګټلو او د خزو لپاره مخصوص یو سیټ د پاکستان تحریک انصاف سمینا عابد په شپږ شپېته وټونو ترلاسه کولو او د خزو دویم مخصوص نشست د عوامي نېشنل ګوند ستاره ایاس په دیرشو وټونو ترلاسه کولو وګټلو. د ټیکنوکریټو په دوه نشستونو کې یو د پاکستان تحریک انصاف نومان وزیر او بل د پاکستان مسلم لیگ نون جاوید عباسی وګټلو. په و جنرال سیټونو کې دوه پاکستان تحریک انصاف وګټل او د تحریک انصاف محسن عزیز او شبلی پراز د سینټ په عامه څوکو بریا ترلاسه کړه. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د عوامي جمهوري اتحاد لیاقت ترکی، د مسلم لیگ نون لیفټیننټ جنرال ریټایرډ صلاح الدین، د جمعیت علما اسلام مولانا عطا الرحمن او د پاکستان پیپلز ګوند خانزاده خان هم د سینټ په جنرال سیټونو کامیابی ترلاسه کړه. په مجموعي ډول په پښتونخوا کې و سیټونه واکمن اتحادي ګوندونو پاکستان تحریک انصاف، عوامي جمهوري اتحاد او جماعت اسلامي او 15 سیټونه مخالف اتحادي ګوندونو وګټل. د انتخاباتو د نتیجو روستو هم واکمن ګوندونو او مخالف ګوندونو په یو بل د ټګۍ تورونو ته دوام ورکړو او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک بیګا د نیمې شپې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل
کوم خلکو چې د پیسو په زور زمونږ د اغیستلو هڅه کوله هغه ناکامه شوه او څرنګه چې نن د هغه خلکو مخونه تور شو نو په روان وختونو کې به هم دا رنگ دغه خلک زغلو. ما په خپل سیاسي ژوند کې په اول ځل خپل دا ولیدل چې سیاسي ګوندونو د اسمبلی د غړو اغیستل خرڅول کول. د جمعیت علما اسلام نوی ټاکل شوی سینیټر مولانا عطا الرحمن په حکمران اتحاد د ووټ د تقدس د پامال کولو تورونه ولګول او وی ویل چې حکمران اتحاد وټونه بهر ته راوستلې دي او یو ډول ټګي کړی ده.
هغه خلک چې شاوخوا څلور میاشتې په هیواد کې د درغلۍ پر ضد احتجاجي ناسته کړې وه او د همدې بیلټ یا د رایو پاڼو د تقدس سرغړونو پر ضد احتجاج کاوه، نن یې هماغه خلک سپکاوی کوي.
خیبر پښتونخوا کې د سینټ د 12 څوکو لپاره د سینټ د وټونو اچولو بهیر تیر ماسخوتن 9 بجې سرته ورسېدو او د شپې 3 بجې د وټونو د شمیرنې عمل سرته ورسېدو.
په بلوچستان کې د سینټ انتخاباتو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون درې درې چوکۍ ترلاسه کړې دي. د نتیجو له نارسمي اعلان سره سم جمعیت علما اسلام فی او بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې یوه څوکۍ ترلاسه کړې او یو آزاد نومان هم د سینټ څوکۍ ترلاسه کړې ده. په هغې صوبې کې د سینټ انتخابات تېره ورځ بې له څه ځنډه ترسره شول. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د سینیټ په دې انتخاباتو کې په تر ټولو کمو غړیو تر ټولو زیات سینیټران د نېشنل ګوند کامیاب سوي چې د اسمبلی په یولسو غړیو یې درې سینیټران او پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا پر څوارلسو غړیو درې سینیټران کامیاب کړي. خو واکمن ګوند پاکستان مسلم لیګ نون چې په بلوچستان اسمبلی کې یې تر ټولو زیات غړي درلودل، د پاکستان په سینیټ کې یې د بلوچستان لخوا یوازې درې څوکۍ پر خپل نامه کړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او نوي ټاکل سوي سینیټر عثمان خان کاکړ تر انتخابات وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان په سینټ کې به هڅه کوي چې د خپل اولس بنیادی ستونزې هوارې کړي.
امه خدای توفیق عطا فرمایي کم صحیح
مشتدی خدای اوس دا توفیق راکړي چې موږ په صحیح معنا د خپل اولس بنیادی ستونزې هوارې او پر خپل وسایلو د خپل خلکو اختیار د قانونو د برابرۍ لپاره کار وکړو. د دې سره په سیاست کې د تل لپاره د پوځ او استخباراتو لاسوهنه بند کړو او په خارجه او داخله پالیسیو کې د پښتنو بلوڅو سیندیانو د شراکت او مشورت لپاره کار وکړو او له دې وطنه د ترهګرۍ د ختمېدو لپاره د هر ماشوم لپاره تعلیم، علاج، د هر رنځور لپاره او د هر وګړي لپاره د امن راوسترو ته لار هواره کړو.
هر بندې کې
له دې سره چې د سینټ په دې انتخاباتو کې د یوسف بادینی په نامه یو تن په آزاد احسیت باندې سینیټر وټاکل سو او د باکمن پاکستان مسلم لیگ نون یو کاندید سردار یعقوب ناصر د زیاتو غړیو درلودلو باوجود پاتې سو. د نېشنل ګوند مرکزی غړی او سینیټر میر حاصل بزنجو هم دې ته په اشاره سره وویل د مخکې په پرتله په بلوچستان کې د پیسو له لارې د رایې اخیستلو په شر کې اوس بیخي زیات کمی راغلی.
هم کته کې پهله 65 کا 65
موږ دا وایو چې مخکې د 15 پیته غړیو ټول اسمبلی خرڅېدل، هغه شره اوس کښته راغلی او کمه سوې. په رسنیو کې خداسي شور او غوغا وه لکه چې په اوه جنرال څوکیو کې به اوه واړه آزاد کاندیدان ګټي او ټول اسمبلی خرڅېږي.
پورا هاوس بک رہا ہے.
یوسف بادینای چې ګومان کېږي د سینټ لپاره یې ټولې رایې په کروڑونو کلدارو اخیستې، تر انتخاباتو وروسته چې مې کله ورڅخه وپوښتل چې آیا په پیسو رایې واخیستل سوې او یا نو بادینی یا داسې جواب راکړ.
سننے میں تو ہے لیکن یہ تو ہم تو پہلے بھی ہمیں
داسی مو اوریدل دی چې د پیسو لاره رائے واخستل سوی، لیکن مش خو مخ کې هم ویل چې کتا سو په شکاره په لاس پورته کولو رائے شمیرنه کوي نو زما غړي به د یو په ځای دواړه لاسونه پورته کړي، ځکه چې تاسو د بلوچستان په قبایلی روایتو خبر یاست چې څومره هم زموږ د اسمبلی غړي دي هغه ټول له قبایلی روایتو سره سم مخ کې لاله یو بل سره ویني او صرف سره خلاص کړي. په بلوچستان اسمبلی کې د سینټ تر دې انتخاباتو وروسته که څه هم د نورو ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو له رسنیو سره خبرې وکړې او د رسنوالو پوښتنې یې ځواب کړې، خو د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي صدر نواب ثناء الله زیری چې پر غړیو یې د رایو د خرڅولو تور پورې کېږي پرته له رسنوالو سره د خبرو له اسمبلی څخه ولاړ. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان د سینټ د انتخاباتو د نتیجو په اړه تاسو معلومات واوریدل. ورسره ورسره تاسو ته د لوبې په هکله هم معلومات درکو. دا وخت په پرت کې د ویسټ انډیز او د هند ترمنځ د کرکټ نړیوال کپ لوبه روانه ده. دا ویسټ انډیز اول بیټنګ فیصله کړې ده او په 22 اوورونو کې د شپږ لوبغاړو په نقصان 2 منډې جوړې کړې دي. هم اوس د پاکستان سینټ انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د پاکستان د صوبایي اسمبلیو تر څنګ په قومي اسمبلی کې د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړي څوکۍ موجودې وي، خو په سینټ کې دا اضافه په 2012 کال کې وشوه او هرې صوبې ته د اقلیتونو استازیتوب لپاره یوه یوه څوکۍ ورکړل شوه. پوښتنه دا ده چې آیا په سینټ کې د مذهبي لږکیو هم دا استازیتوب بس دی، وایا اقلیتونه په قانون جوړونه کې خپل غږ پورته کولی شي او که نه؟ بوریوال کاکړ د دواړو پوښتنو جواب راکوي.
د پاکستان سینټ د ملک هغه یوازینی ملکی اداره ګڼل کیږي چیرې چې د ټول صوبو استازي برابر شمیر لري، خو د مذهبي اقلیتونو استازي په سینټ کې د خپل شمیر په اړه ګیلې کوي. دوی وایي که څه هم په دې وروستیو کې د خرابو حالاتو له کبله د اقلیتونو یو شمیر خلک پر مهاجرت مجبور سوي او له ملک وتلي دي، خو بل پلو په آبادۍ کې خورا زیاتوالی راغلی دی، د کوم لپاره چې د دوی په وینا په سینټ کې څلور چوکۍ کافي نه دي. د اقلیتونو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی هارون سربدیال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
تر اوسه پورې وګورئ چې د هندوان دي یا سکان دي، د هغه د ژوند مسلې مسائل دي، هغه د واده دی او که طلاق دی او که وراثت دی او که د ایډاپ کولو دی، هغه زموږ د خوښې مطابق نشته دی. بل دا دی موږ کوم د قومي اسمبلی یا د صوبائی اسمبلی یا د کوم سینټ چې کوم کارکردګي موږ خپل د سینیټر پارلیمنټیرین کتلی دی، هغه چې دی انتهایی شرمناک کارکردګي ده.
له پخوانی سینیټر ثناء الله بلوط څخه مې وپوښتل چې په سینټ کې د مذهبي اقلیتي استازو غږ تر کومه حده اورېدل کیږي. ثناء الله بلوط وویل، یو خو د پاکستان سینټ داسې یو با اثره اداره نه ده لکه د نورو ملکونو، او بل خبره ده چې په دې سینټ کې د مذهبي اقلیتونو استازي یوازې د نمونې په توګه موجود دي. ثناء الله بلوط زیاته کړه،
زه خپل پرسنل ایکسپیرینس تاسو ته وایم چې ټول انټیلیجنس ایجنسیز ډایرکټر، ډیپټی ډایرکټر، اسسټنټ ډایرکټر ګیلری کې راتله، بیا کینټین کې کښېنه، بیا یو سړی ته یې په انټرویو کول چې ثناء صاحب اکټیویټیز څه دي، دسته کوي چیرې دي، د څومره معلومات یې حاصل کړي دي، کومه ځای حاصل کړي دي، یو شکوک شبات یې موږ باندې دوی کول. مطلب څلور پنځه کاله چې ما اسلام آباد کې د سینیټر تیر کړي، چوبیس ګنټه زه اندر خوف و راغلم. نو زه یو اتنیک منافی سره د داسې حال کوي ریلیجیس منافی پوزیشن یا سټیټس خپله اندازه لګولی.
د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان مشره زهرا یوسف وای، د پاکستان په سینټ کې نه یوازې د مذهبي اقلیتونو استاذي کم دي، بلکې د هغوی د ټاکلو طریقه هم سمنه ده. زهرا یوسف وویل،
نمبرز کے حساب سے تو بالکل مناسب نہیں ہے اور ہونا چاہیے،
دشمیر لپلوا خوبی ہی کم دی او نور پکار دی. بلا خبر ادا دا چی دا مذہبی اقلیتونو خلق وائی چی دا دوی استازی پدا سے توگا ٹاکل کی چی اوی بیا دا خپلو ٹولن نمائندگی نشی کولی. دا مذہبی اقلیتونو غڑی شکایت کوی چی پا سینٹ کی دا دوی استازی دا دوی ستونزو تا دومره پاملرنه نکوی لکه څومره چی دا خپلو گوندونو دا تگلارو لپاره کار کوی.
د عوامي نېشنل ګوند مهم مخکښ افراسیاب خټک نه یوازې سنیټر دی، بلکې د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مشر هم پاته سوی دی. دی وای په سنیټ کې د مذهبي اقلیتونو لپاره د څلور مخصوصي چوکۍ کمې دي، خو هر ګوند په سنیټ کې پر خپل زیاتره چوکۍ هم د مذهبي اقلیت غړي راوستلای شي. سنیټر افراسیاب خټک وویل،
سیاسی پارٹی اسی هم مذهبی اقلیتونو ته مثلا غړیتوب ورکوي، نو هغه باندې بندیز خو نشته. کولی شي سیاسي پارټۍ چې فرد کوي یولس نمایندګانو کې لس ټکټونه ورکړي، غړیتوب ورکړي اقلیتونو ته. دا خو یو سمبولیک نمایندګي دې دپاره ده چې داسې نه وي چې سکوټ هغوی هېر نه کړی شي، دا دې دپاره ده.
افراسیاب خټک وویل، یوازې پیپلز ګوند له سین صوبې څخه پر عامو چوکیو له مذهبي لژکیو څخه خلک ټاکلي دي، او نور ګوندونو تر اوسه د ځینو وجوهاتو او مجبوریو له کبله دا سین نه دي کړي. نوموړي زیاته کړه،
نه نور په کار دی ځکه چې مذهبي اقلیتونه پاکستان کې ډېر مشکل په حال کې دي. پاکستان کې ډېر برداشت ډېر کم شوی دی، انتها پسندي زیاته شوې ده، نو دې کې زور یې د مذهبي اقلیتونو وباسو، لہذا د هغوی مسلو ته زیاته توجه پکار ده.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې میشت د مذهبي لژکیو وګړي نه یوازې په عام ژوند کې له ستونزو سر ټکوي، بلکې په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ په داسې پیښو کې په نښه سوي دي چې د مهمو مشرانو په ګډون یې په سلګونه غړي وژل سوي او ژوبل سوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې لسور زراحي سه بارانونه شروع شوې دي. په بنو کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال وای په باران او سیلې کې لسخت مشکلات سره مخامخيږي. د دوی په خبره په بارانونو کې خیمه ساسي، برېښنا یا بجلی نه لري او په سیلې کې خیمه رنګيږي. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې اورو.
پاکستان کې د بارانونو لړۍ کې یو خو عام خلکو ته توانونه اړولي او د دوی ژوند یې مشکل کړي، نو بل پلو د شمالي وزیرستان بې کوره شوي هغه خلک چې په خیمو کې ژوند کوي د یو شمېر ستونزو سره یې مخ کړي. دوی وایي کله چې باران او سیلۍ وي نو په خیمو کې ژوند مشکل شي او د اخلي پخلي لپاره هم څه طریقه نه لري. بنورینګ روډ خیمه بستی کې یو کډوال رحمان پایو وایي، کله چې باران او هوا راشي نو ډېر د مشکل سره مخ شي.
بروما پمیش بندې واریږي په ټینټې شبه ناغلی وي، چې کله بیا بوت پسې ورځي بیا تښتی پړي مینی ولی وي بروم دغاس پسا پمیش بندې واریږي. دې پردې د خامې ایسې امداد نشته پتا چې کله چې بود ورزی ټینټینا تام کی کا پردې تام کی میر ډېر سخت په تکلیف وی خدای چې وطن خطون سی مغزی پس وخی جی خپل ټینټې میر غشتنه داغه دو چې میر زیتای آزاد کو خپل وطن ته میر به پردیش وینې را زیتای هغه تکلیف خو پرېږ دا
د خیمه بستی یو کډوال ماشوم اکی بوای
میر غلی میرم شانا نن دا پتا کیم شه دمره تکلیف تا چې بروم چې گستینه منستا نو ساخ سره دا بجلی دې ساخ ضرورت تا نن دې ساخ ټیکړه نه پختان نشي مړې دې منو چې په خوله دا غاس نو شي را پردې غونډي پرشي پردې غونډي سی بنرال ولا کوي سوس کیا پر وځي
د شمالي وزیرستان اوسیدون کې شاهزیب خان چیرینګ روډ خیمه بستی رضاکار دې او دغه کډوالو لپاره د دولت او مرستندوی ادارو نه مرستې راغونډوي وای چې کیمپ کې دوی ډېر ضرورتونه لري خو ادارې چې کمې ژمنې وکړي هغه عملی شکل کې نه پوره کوي
تقریبا 127 فیملیز د مسرات 3250 افراد دي مختلف این جی او ته مختلف ارګنایزیشن ریکوستینه کړی دي چې مشتره چې سره مونږه امدادی توسه طرف نه مشتره وکړي کنه ورما مغاده مسمده خپل وینې کنه چې سمره تکلیف ته د پختن سه تنظیم نوی دغه علاقہ مش داسه سیټ کړی نه چې میجی پروټیکټر وای یا داسه سیټ کی کنه چې سکولینا کیم ټیم مش کمشنر صاحب بوسلی میجرغلی په عام میدان باندې غاښوي چې باروم رشی په تنبی په دروازه پر مت یی بار ویلوړی وی
دونه دا چې بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د دولت پتاون جوړ شوی بکا خیل کیمپ نه علاوه سلور نور کیمپونه یا خیمه بستۍ جوړې شوې چې سلګونه کورنۍ پکې ژوند کوي او دولت سره سره د مرستندوی ادارو نه د مرستو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د هند او د ویسټ انډیز ترمنځ پر روان کرکټ میچ کې دا وخت ویسټ انډیز په 23 اوورونو کې د شپږ لوبغاړو په نقصان 3 اتیا منډې جوړې کړې دي. دا د وخت لپاره د کرکټ سکور. او اوس ورځ یو بل رپورټ چې په پاکستان کې حکومت د موبایل ټلیفونونو سیمونو تصدیق لپاره د ګوتو نښې ثبتول اړین ګرځول شوی دی. په دې بهیر کې خلک آیا له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او کنه؟ همدارز خلک دې کار پس نظر ګوري. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزئی په پیښور کې لزینو کسانو سره خبرې کړې دي.
زمانو خو خودشا دے با جوڑو سیزن کے موبائل خورا سرشتا دے یارا جی من خدا سے کارو جی مخ کے لکا اطلاع وچی یارا دا با کول غاڑی و کی گی با کنا نور دے با جدل دا منگ دے پی سی اولا مخ کے ورلو یو غالی من شل پینزی شو دے مخ کے منگا وگ منگا چی بیلو سو تکلیب و دیر پازا بولی نما دیر قطارو نولی دے با دی زین روگی چڑے با تکلیب بانے خلق با قطارو نو کے وروان دے وسم کی گی لکا منگ مخ کے کڑے دا خو با یو نسبت خد دے بس لکا دا دا چی با دی سیمونو بانے مخ کے دیر پرانی شوی اوس چې دا رجسٹریشن در تړې خپل سیم شنه بس کوڅو کې ورانه کوي نو هغه لړی واکاس چې کومه ده نو ثابت کی
دا چې خو بنی چې لګتا ته پته لګیږي چې رستا په نوم ماینور سیمونه موجود دي
نو زما په هو لړی دوز ما په سیم باندې وو لکه بس هغه وس بن شو بس
نه هغه ته خپل اغستی و
نه نه ما نه اغستی بس نور کسانو بجابر وستی ما ته پته نه لګیږي
سلیمان په خور ته یو 15 ورځې کېږي چې کړم ما ته خو څه تکلیف ملاو نه شو بس یو درې سیمونه چا زما په نوم هغه کړی وی بس دفتر ته لاړم امې بلاک کې اول یا مې خپل کم ریګولر نمبر یې استعمال ول امې بایومیټرک
نو ته څنګه خبر
شو چې دا شروع شو پروسس چې به دا بایومیټرک کوي نو چې مونږ لاړو با خپل ریګولر استعمال ولا او بایومیټرک نه کېږي ویل الریډی دا کارت نمبر باندې شوی دی بیا مونږ خبر شو غم بلاک کې بیا چې هغه نمبر یې خپل نه وي
نو ته څنګه غنی دا بایومیټرک سیستم چې کوم دا خده کلام خده څنګه خلیلا
کا نو پستا دی چې هر سړی پته به ولګي چې څوک څنګه دی او څوک څنګه نه دی
زمان ورشنوم دی چرته سره می تعلق دی بالکل ما کړی دی او موبایل سم را سره شته دی ی زما په نمبر باندې یو درې نو نمونه مشته دی درې سم نو نمونه مشته هغه کې یو ما رستو ما یوز کړو خو زمان رخصه به دی هغه دغه ماته نو چې هغه کم نمبر ده کله ما نمبر وسیر دی او هغه دوی پته ماته لګي چې هغه چا دغه کړی دی
هغه بل چا کړی
هغه بل چا کړی دی
ها نو تا ته څنګه پتا لګی چې ستاره په نوم باندې ربل چا هم دا دی
66 ته میسج وکم
او ته څنګه غنی دا سیستم خو سیستم نه
یاره ما ته هونه خریدې خواله په وجه دا چې افغانستان ته ګوره هغه یو داسې بولته چې تل د 1979 نه ولا تل نو جګړه شروع ده لیکن الته دا سیستم نشته په یو کنټری کې نشته سی ولا پاکستان نه دوی د خپل سیستم صحیح کی خلکو ته دوی ولې تکلیف ورکړي همیشه پاره همیشه پاره چې ببل دی په عوامو راځي کله په قطرونو کې ووتره کې کله باندې خو چا چې 2007 ته مخکې شریکار جوړ کړی دا غلوې مسله داغه تزکیګی لګوتې آیا سکیورټی دا طریقه کده دوی دا پیسې د ایجنسی والا یو سی بل سی د تنهاګۍ نه سره پارلی چې دوی به جرم نشي پیدا کولی هغه کس نشي پیدا کولی چې کم کس دماکی کوي.
زما نوم مزیم دی جی. خیبر سپر مارکیټ دکان دی جی.
کم دی اوسیدون کی
پیښور یو درې څلور ځل مې کړی خو بیا هم مطلب دغه میسجونه راځي چې نه دی شوی. دفتر ته لاړ شو گھنٹہ گھنٹہ ادری وو نیٹورک کرو نیٹورک بزی دی کرو ایسا وی کر واپس را شو.
نو استا پونم دغه یو سم لیک نور سم نوم شته.
زما پنامه پینځه سمونه دی
دا ټول په خپل کړی دی کنه پردی په کم چاکري دې نه خبر
یو څلور خو زما په نامه دی یو پینځم دی هغه شک کړی چې هغه پته نشي چا په نامه دی.
نو استا په نامه دی خو پته نشي چې چا
څوک یوز کوي دا راته پته نشي.
نو تاسو غنی دا بایومټریک سیستم دا چې کوم نه ویلا براوته دا ښه کار دی.
یار ښه کار دی چې تصدیق وشي چې مطلب یو سړی بنوم سمرا زمونه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تغوگے دا ماسپخین یوانی مبجا کی دون کی دا لند خبرونا لبوریوال کا کڑاورو
د پاکستان د سینیټ لپاره په خیبر پښتونخوا کې واکمن اتحاد بریا ترلاسه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د سینیټ د 12 چوکیو لپاره پرون ټاکنې وشوې. د غیر سرکاري نتیجو له مخې د تحریک انصاف په مشرۍ واکمن اتحاد 8 چوکۍ ګټلې دي. په بلوچستان کې هم واکمن اتحاد د سینیټ لپاره تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. په اتحاد کې شامل پښتونخوا ملي او امید نېشنل ګوند او اسلام لیگ نون درې درې چوکۍ ګټلې دي. د بلوچستان اسمبلی ځینو غړو وویل چې د پخوا په پرتله دا ځل کمی درغلی شوی دی. د افغانستان حکومت اجرایوي مشر عبدالله ویلي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماټانو سره د پاکستاني پولیسو چلند دلیل نه لري. نوموړي د خبره د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره د لیدو پر مهال کړې ده. ابرار حسین ویلي چې د پاکستان حکومت به په دې اړه جدي پلټنې کوي. د روس د دفاع وزارت اندیشنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم وسروالې ډلې نفوذ د مرکزي آسیا امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د روس د دفاع وزارت مرستیال انا اتولی انتونو په د پنځشنبې په ورځ ویلي چې د تاجکستان امنیت تر بل هر ځای زیات په خطر کې دی. د په وینا دا ځکه چې له افغانستان سره زیاته ګډه پوله لري. او ملګری ملتونو وایي د عراق په تکرید کې د جګړې له کبله 28,000 عام وګړي تښتېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په عراقي ځواکونو د شیعه ملیشو په ملتیا د دې لپاره عملیات پیل کړي دي چې له داعش وسوال ډلې څخه د تکرید ښار بیرته ونیسي. ملګري ملتونو وایي ډېر ولسي وګړي هڅه کوي چې له دې جګړې وتښتي خو په امنیتي پوستو کې راګیر.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ظهیر نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې وایي چې سپریم کورټ د اټارنی جنرل هغه شیډول مسترد کړی دی چې پکې د بلدیتي اټونو په حق لا ویلې شوی وو چې د کنټونمنټ بورډ پنجاب سند او خیبر پختونخوا بلدیتي ټاکنې به په درې مرحلو کې تر د شپږشتمې جنوري کال 2018 پورې سرته رسولی شي. ولې د عدالت وینا وه چې د حلقه بندو انتخابي فهرستونو جوړولو نوي ووټرانو شاملولو او د بیلټ پیپرو د چاپ کولو ټول کار دی جولای پورې سرته ورسولی شي او هم روان کال ستمبر کې بلدیاتی اٹھنا وکڑے شی. ادارے دا عدالت پہ حوالے لی کی چی اس ورتا ددی خبر پتہ لگے دلی چی دا ہچا سر دولس فکر نشتا اور دا پرویز مشرف دا حکومت روس تو آصف زرداری حکومت پنځه کاله تیر کړه او تقریبا دوه کاله د موجوده حکومت وشو خو په چل ول د بلدیاتی ټاکنو نه کولو کوشش کوي کوم چې دولت سره زیاتې دي. دریا اخیری کې لیکي چې بلدیاتی نظام کې دولت مسلې په اسانه او زر حل کیږي او دا د صوبایي او قومي اسمبلی لپاره د نرسري کار ورکوي. نو بیا ولی حکومت د زن نه کار اخلي؟ پکار دي چې حکومت د عدالت په احکاماتو عمل درآمد وکړي او زر تر زر د بلدیاتی اوټونو انتظام وکړي شي. بلپلو ایکسپریس پانه خپل ادارې د کراچي په حالاتو لیکلي او وایي چې لډین مدیر هسي په کراچي کې حالات ډېر کړکې چندي. یو طرف ته لا خلکو کلنګونه غستل کیږي نو بل طرف ته هدفي وژنې او حمله روانې دي چې لکبل یو خوا د پاکستان میشت زیان رسی نو بل پلو یې اولس لسختو اندېښنو سره مخ کړي دي. ادارې وړاندې لیکي د دې باوجود چې حکومت د ترهګری پر ضد قومي تګلارې جوړه کړې ده او په هغه عمل درآمد هم شروع شوې ده، خو بیا هم په کراچۍ کې حالات نه سمېږي. په کومه چې اندېښنې پیدا کیږي چې اخر د دې په شا د چا لاس دی. د ادارې په وینا کې چې حکومت د کراچۍ حالاتو سمولو کې سنجیده وي، نور لبه دغلته د ترهګرو پټنځایونه د کل اعظم تنظیمونو نیټورک او دغه شان د نورو شرخو خاتمه کول وي، او د دې سره سره د هغه سیاسي ګوندونو پر ضد هم کاروایی وکړي چې د شرخو او یا ټارګټ کلرانو ملاتړ کوي. نو دا شنبه کراچۍ کې یو وار بیا امن پزای شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجله لیکي امریکا په افغانستان کې د جنگي مشن ختمې دوه رسمي اعلان کړي، خو لا هم په هغه هیواد کې د وسلوالو پر ضد امریکایانو کاروایانې روانې دي. د فرانس خبری ایجنسی اف پی وایي پاکستان د ورکو کړل شوو بلوچانو لپاره د کارکونکو سازمان یو مشر ماما قدیر بلوچ د امریکا له سفره منع کړی دی. بلوچ غوښتل چې په نیویارک کې د بشري حقونو په اړه په یو غونډه کې ګډون وکړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
په افغانستان کې د تیر کال د ختمېدو سره د امریکا او ناتو جنگي ماموریت سر ته رسیدلی دی، او دا مهال دغه هیواد کې خواوشا لس زره امریکایي ځواکونه موجود دي چې زیاتره یې افغان ځواکونو ته لارښوونه او تربیت ورکوي. نیوز ویک مجله لیکي د 13 دسمبر د میاشتې په 28مه نیټه د امریکا حکومت ویلي وو چې افغانستان کې جګړه په رسمي توګه سر ته ورسېده، خو د مجلې په وینا د غشخړه لا هم دوام لري ځکه چې د امریکا ځانګړي ځواکونه او ډرون اوس هم د وسلوالو طالبانو لټون کوي. په لندن کې میش د تحقیقاتي صحافت یو اداره د روان کال د اغاز نه افغانستان کې د امریکایي هوایي بریدونو معلومات جمع کوي او وای چې په روان کال کې په دغه هواد کې د 15 امریکایي حمله تصدیق شوه چې پکې د 15 ډیر شونه تر سلور سلويختو پورې کسان وجل شوې دي. مجله لیکي چې د افغانستان ترڅنګ په پاکستان کې هم د ډرون په ذریعہ د امریکا جنگ جاری دی. پاکستان کې د تیر کال د مئی د میاشتې نه پس د روان کال په فروری کې اولنې ډرون برید وشو، ځکه چې د پاکستان حکومت د وسلوالو سره د مذاکراتو سلسله شروع کړې وه او د لړکې د امریکا نه د دغه ډرون بریدونو ودرولو غوښتنه کړې وه. خو د دې ورستي برید نه پس پاکستان کې ډرون بریدونه سیوا شو چې پکې د 15 ډرون بریدونو تصدیق شوه او پکې د پګښتونه تر و د یو پورې کسان وجل شوې دي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای اف پی خپل یو لیکنه کې وای چې پاکستان د لادرک بلوچانو د لټون لپاره د جوړ شوی تنظیم مشر ماما قدیر پرون امریکا ته د سفر نامه نکړه ده. نو موړې په بلوچستان او سند صوبه کې د انساني حقوقو د خلاف ورزي او پرزد د اواز پورته کولو لپاره په نیویارک کې یو غونډه کې د ګډون لپاره روان بو. په بلوچستان کې بلوچ بلتون پال ډلې د پاکستانی ریاست خلاف په جنگ اختري چې پکې بلوچ ملت پال ګوندونه د زرګونو بلوچانو د لادرکه کېدلو تور نه لګوي. ای اف پی ته د دې ریپورت لپاره د پاکستان تحقیقاتي ادارې اف ای ای د دې خبر پخلی کړي چې ماما قدیر او داغه سره په دې تنظیم کې شامله فرزانه مجید یې زکه د امریکا د سفر نه منې کړي چې په هغه باندې حکومت د بهر سفر لپاره بندیز لګولې دي. خو فرزانه مجید چې ورور یې هم په لادرکه بلوچانو کې شامل دی وایي یو میاشت وړاندې یې دوبۍ ته سفر کړی وو او هیڅ چانه و منې کړي. نو موړې زیاتوي چې د ریاست مخالف نه بلکې د انساني حقونو د پرمختګ لپاره کار کوي. ای اف پی د انساني حقوقو د سار د ادارې هیومن رائټس واچ په حواله لیکي چې د 2011 کال راهیسې په بلوچستان کې د 300 نه زیات لادرکه کسانو مړی وندل شوې دي، خو د پاکستان امنیتي ادارې په دې کې د لاس لرلو تور نه ردوي او وایي چې په بلوچستان کې د بلتون پالو سره د جنگ په حال کې دي او دا لارې د افغانستان نه د نشي توکو د سمګلینګ لپاره هم استعمالېږي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستان وای کله افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو عملو زندګی نو د بډېره غټول لري. د پاکستانی چارواکو په خبره ل افغانستان د بارنو ځواکونو لوتلو سره د دوانو هوادونو پر پوله د وسلوالو فعالیتونه زیات شوې دي. په دې موضوع د ډان رسپانې لیکنه مهمه برخه ل نجیب امیر اورو.
له پاکستان په انګریزي ژبه خبرېدونکو ورسپانه ډان لیک کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړې انخلاف په اړه بحثونه پیل کړل نو پاکستان ورته داسې اشاره ورکړې وې چې دوی به پلان شوی انخلاف کې د ممکنه ځنډ هرکلی کوي. په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش که سوکه شي نو دوی به دې کار ته په مثبت نظر وګوري. جلیل عباس جیرانی کرسچن ساينس مانیټر ورسپانې ته ویلي د افغانستان له ختیځو سیمو څخه چې امریکایي ځواکونه وتلي نو د پاکستان سره په پوله پرتو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه ورسره زیات شوي دي. د تیرې سې شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد د دفاع وزیر اشتن کارټر سره ولیدل او همدا موضوع ورسره وسیړله. د نوي دفاع وزیر په توګه تر ټاکل کېدو او له افغانستان تر سنیدو وروسته د اشتن کارټر د لومړی وارو چې د ولسمشر اوباما سره ولیدل. اشتن کارټر ولسمشر اوباما ته له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وستلو د بشپړ پلان په اړه کوټلي معلومات ورکړل. په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی کرسچن ساينس مانیټر ته ویل د پاکستان ځواکونه د تاړ وستل شول چې د افغانستان پولې ته نږدې په خپلو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد له تیرو څو میاشتو راهیسې عملیات وکړي ځکه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د کمیدو سره سم د دواړو هیوادونو په پوله د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. د ټاکلي پلان سره سم امریکا به په افغانستان کې اوس مهال د موجودو 10,000 سرتیرو څخه نیمایي برخه د روان کال تر پایه بیرته ورغواړي او پاتې نور ټول به د 2014 کال تر پایه له افغانستان خپل هیواد ته ستانه شي. ډان وسپانه لیکي امریکا ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال به ښایي د دې پلان اعلان وشي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا فورن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوو پرمختګونو جاج اخیستی. لیکوال دریس لري چې باید دواړه هیوادونه د لنډمهاله پر ځای اوږدمهاله دوه اړخیزې ګټې په پام کې ونیسي. تفصیل عبدالحی کاکر وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې لیکوال تمیم اسی لیکي د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو شکول لپاره ځینې ګامونه اخیستي دي خو د دې په جواب کې کارپوهان دا فکر کوي چې د پاکستان له لوري ډیر څه نه دي سوي. د لیکوال په خبره آن پخوانی افغان مجاهدینو مشرانو اشرف غنی ته خبرداري ورکړي چې د دوی د مشورو بغیر له پاکستان سره هر ډول معامله به خطرناکه پایلې ولري. لیکوال وایي سربیره پر دې دواړه هیوادونه په خپل منځ کې بے باوري لري خو باید دواړه د سخت رزي د مخنیوي په خاطر له یو بل سره همکاري وکړي. د دې په نه د ځکه چې ترګري د دواړو هیوادونو خلکو ټولنو او اقتصاد ته زیات تاوان رسولی دی. لیکوال زیاتوي پاکستان غواړي افغانستان دی ډیورنت کرښو مني په کابل کې دی یو داسې دوست حکومت جوړ سي چې هند ور باندې محدود اثر او نفوذ ولري او دا چې هند د پاکستان افغانستان پر پوله پوځي او سفارتي شتون ونه لري. د دې ترڅنګ پاکستان غواړي طالبان د کابل په واک کې برخه ولري خو بل خو د لیکوال په وینا افغان حکومت بیا غواړي پاکستان د طالبانو حقانی شبکې ملاتړ پرېږدي او هغه ته لپاره ورکول لاس واخلي. لیکوال زیاتوي چې باید دواړه ملکونه یو اوږدمهاله منظم او باوري میکانیزم جوړ کړي او د جنگ بنیادی جرړې له منځه یوسي. د خبره د دې لپاره باید دواړه د دریم فریق بغیر د طاقت د هرې سرچینې او پر هر سطح له یو بل سره د خبرو اترو سلسله شروع کړي.
دا و عبدالحی کاکر. فائنانشل ټایمز ورسپانې د سعودي عرب او پاکستان پر اړیکو یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې پر دې موضوع بحث شوی چې سعودي عرب له پاکستان غوښتنه کړې چې نور ځواکونه دی ورواستوي. له لیکنې په یو برخه کې راغلي ریاض د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې له کبله له یو شمېر ننګونو سره مخامخ دي. له لیکنې مهمه برخه لابوریوال کاکر اورو.
فینانشل ټایمز ورسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې سعودي عرب به پر پاکستان زور واچوي چې په سعودي عرب کې د خپلو امنیتي عسکرو شمیر زیات کړي. ورسپانې لیکي سعودي عرب غواړي چې پاکستان په ریاض کې د امنیت ساتلو په لړ کې ورسره لا نور مرسته وکړي. ورسپانې لیکي چې سعودي عربستان د داعش وسلواله ډلې له اړخه په ځانګړې توګه لوی شمیر ننګونو سره لاس او ګریوان دی. د سعودي عربستان لخوا له پاکستانه د داسې مرستو د غوښتنې خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سعودي عرب ته تللی او هلته د خپل سفر په ترڅ کې له پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سره لیده کاته کړې ده. ورسپانه لیکي د پاکستانی وزیر اعظم له واک ته رسیدو وروسته دریم ځل دی چې سعودي عربستان ته ځي او په عین حال کې د یو شمیر سعودي سرچینو لخوا په پاکستان کې سخت دریځو ډلو ته د مرستو لړۍ هم دوام لري. فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان او سعودي عرب اړیکې له 1990 لسیز راهیسې پر یو ډول امنیتي ګټو راڅرخي. ورسپانه د یو پاکستانی چارواکي له خولې لیکي چې سعودي عرب د پاکستان لپاره یو دوست دی او هم د ستونزو یو سرچینه ده. دې چارواکي زیاته کړې ده چې له سعودي عرب سره د پاکستان ملګرتیا هم موقع لري او هم له ننګونو ډکه ده. ورسپانه زیاتوي په منځني ختیځ کې حالات ګډوډ دي او سعودي عرب په عراق او شام کې د فعال داعش وسلوالې ډلې له اړخه له امنیتي اندېښنو سره مخامخ دی. د نواز شریف پخوانی سلاکار محمود دورانی ورسپانې ته ویلي چې پاکستان باید د سعودي عرب د ملګرتیا په لړ کې ځان له نویو تضاداتو سره مخامخ نه کړي.
دا و بوریوال کاکړ اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواګیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ملستلې اوریدلې او لیدلې شي. د کرکټ سکور به درته واره بیا درکو چې دا وخت په دیرشم اوور کې ویسټ انډیز د و لوپاړو په نقصان 101 منډې جوړ کړې دي او د هند سره دا لوب روانه ده. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د حکومتداري موضوع سیړلې. تاسو به چې ښه حکومتداری څه شي ته وایي، په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ په لار کې څه خنډونه او ستونزې دي، د جمهوریت حکومتدارۍ ترمنځ په تړاو به هم خبر شي. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
حکومتداری او ښه حکومتداری څه ته وایي؟ د جمهوریت او حکومتدارۍ ترمنځ څه تړاو دی؟ د ښې حکومتدارۍ لپاره د ولس او ټولنې ذمہواري څه وي؟ په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ په لار کې څه ډول خنډونه او ستونزې موجود دي؟ امنیت د ښې حکومتدارۍ مخې ته څومره لوی خنډ دی؟ ولس باید خپل استازي څنګه انتخاب کړي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په جمهوری ټولنو کې چې انتخابات کیږي نو یا پارلمان او حکومت دواړه ټاکل کیږي او یا هم د بیلو انتخاباتو په ذریعه دواړه بیل ټاکل کیږي. د افغانستان له اساسي قانون سره سم د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخاباتو په ذریعه ولسمشر او د ولایتي شوراګانو استازي ټاکل کیږي. په پارلماني انتخاباتو کې د ولسی جرګې غړي ټاکل کیږي چې په افغانستان کې ورته د ولسی جرګې وکیلان ویل کیږي. په دې لړ کې تیر کال ولسمشری انتخابات وشول او د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت جوړ شو. ټاکل شوی چې سږ کال به پارلماني ټاکنې کیږي چې په نتیجه کې به یې نوې ولسی جرګه خپل کار پیلوي. د افغانستان له آئین یا اساسي قانون سره سم ولسمشر د حکومت مشر وي او د پارلمان کار قوانین جوړول او د قوانینو عملي کېدو څارنه وي. په بل معنی پارلمان د قوانینو له جوړولو سره سره د انتظامی یا اجرایی کار څاري. کله چې ولسمشر وټاکل شي نو هغه خپل کابینه ولسی جرګې ته ورپیژني او د وزیرانو تر منظورۍ وروسته انتظامیه کار پیلوي. انتظامیه یا په بل معنی حکومت د حکومتدارۍ په ذریعه ولس سره شوې ژمنې پوره کوي او یا یې د پوره کولو هڅه کوي. په نننۍ خبرونه کې موږ د حکومتدارۍ موضوع څېړلې. لومړۍ پوښتنه دا ده چې حکومتداری او ښه حکومتداری څه ته وایي؟ د ننګرهار پوهنتون د سیاسي علومو استاد منګل شیرزاد وایي د حاکم او محکوم ترمنځ ترسره کیدونکو چارو ته حکومتداری ویل کیږي او دا چارې له یوې خاصې قاعدې یا قانون سره سمې وي.
د حکومت کوونکي او د حکومت کیدونکو ترمنځ څه کومې چارې اجرا کیږي او سرته رسیږي دا حکومتداری ده. یعنی حاکم با حکم کوي او سوچ د حکم لاندې د چې محکوم ورته ویل کیږي یا حکومت کوونکي حکومت کیدونکي دواړه به د یوې خاصې قاعدې او د یو خاص قانون په اساس باندې یو د بل سره اړیکې لري او محکوم چې کوم دی نو حکومت کیدونکي چې کوم دی هغه به د پورته مقام اوامر مني. دا اوامر به د قوانینو مطابق اوسي. که دا نه اوسي نو بیا حکومتداري بیا د خپل اصلي مفهوم او تعریف نه وځي. نو په دې خاطر باندې خبره لنډ کو نو وایو چې حکومتداری د هغه قوانینو تطبیق دی په حکومت کوونکي دونکو باندې د حکومت کوونکي لخوا چې هغه قوانین د هغه جامع د عقیدوي آباد او په چوکاټ کې جوړ شوی وي او نظام د همدې قوانینو پر رڼا کې مخ په وړاندې دي او اجرات صورت نیسي.
استاد شیرزاد وایي ښه حکومتداري هغه مهال رامنځته کیږي چې د ولس د ښېګڼې لپاره مسلکي کسان له ټولو قوانینو سره سم خپل کارونه وکړي.
هغه څوک چې د حکومت اصطلاح په لیډرشپ کې دی او د هغې نه وروسته په ټیټه پایه کې چې کوم دي، دا باید ټول مسلکي خلک وي او په امور باندې پوه خلک وي، وطن او خلکو ته متحد وي، پاک نفس اوسي، په اجراتو کې فوق العاده شفافیت موجود اوسي، هیڅ د ولسونو نه پټ نه وسي، کارونه د ملت په مشورو، هغه مشورې چې هغه مثبت اړخ لري او د ولس په کې په اصطلاح ښېګڼې مزمنې وي، ښېګڼې په اصطلاح خوندي کېږي، موږ وایو چې دا ښه حکومتداري ده.
په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو دفتر مشر عبدالغفور لیوال وایي کله چې حکومت په بریا خپلې چارې ترسره کړي نو دې ته ښه حکومتداري وایي. د حکومت چارې ولس ته د خدماتو رسول وي.
د یو حکومت په تعریف شویو مسؤلیتونو کې د هغه حکومت بریا ده چې خپل خلکو ته له ټاکل شویو قانوني مسؤلیتونو سره سم خدمات عرضه کړای شي. دا خدمات له امنیت نه نیولې تر اقتصادي ودې، ښه ادارې او د خلکو دوه اړخیزه رابطه له حکومت سره په ټینګولو کې راتلای شي.
لیوال وایي حکومتونه د بیلابیلو قوانینو تر مخه ځینې صلاحیتونه لري. د ده په خبره خلک له حکومتونو هغه خدمات غواړي چې ورته اړتیا لري، او که حکومت له قوانینو سره سم دا کار وکړی شي نو بیا بریالی حکومت بلل کیږي.
د حکومتونو صلاحیتونه او د صلاحیتونو ویش د بیلابیلو قوانینو له مخې متفاوت دی، مگر تر ټولو عمومي خصوصیت دا دی چې خلک د خپل اعتماد او استازولۍ په مقابل کې له هغوی نه هغه خدمات غواړي چې په یو هیواد کې ورته اړتیا شته. که دغه خدمات د قانون پر بنسټ د حاکمې ادارې لخوا په بشپړه توګه خلکو ته ورسول شول، دا په دې معنا ده چې حکومت په خپل چاره کې بریالی.
که د منګل شیرزاد او غفور لیوال خبرې خلاصه کړو نو داسې ویلو شي چې په هر هیواد کې حکومتونه له جوړو شویو قوانینو سره سم عمل کوي. قوانین د هیواد پرمختګ او د ولس ښېګڼې لپاره جوړول کیږي. کله چې حکومت قوانینو ته په پام خپل کار وکړي نو ولس ته په ښه ډول خدمات رسولی شي. په دې تناظر کې پوښتنه دا ده چې آیا جمهوریت او ښه حکومتداري له یو بل سره تړاو لري او که څنګه؟ غفور لیوال وایي ښه حکومتداري له مشروعیت سره تړلې وي او مشروعیت هغه وخت ترلاسه کیږي چې حکومت د ولس په استازیتوب جوړ وي.
دغه یو اجتماعي قرارداد دی اساسا چې یوازې هر حکومتونه خپل مسؤلیتونه په ارادي بڼه ښه ترسره کولای شي چې هغوی خپل مشروعیت د خلکو له اعتماد څخه اخیستلی وي. ځکه د ښې حکومتداری یو بنسټ مشروعیت دی او استازولي ده چې دا خلک ورکوي.
منګل شیرزاد وایي دا سمه ده چې په جمهوري ډول جوړ حکومتونه ولس ته ځواب ورکوي او ولس یې محاسبه کوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا ولس یا ټولنه سم کسان منتخبوي او کنه؟
که موږ وایو چې د ولس په نمایندګۍ او د ولس په مشوره حکومتونه جوړ شي نو بیا بل اصل مطرح بحث دی، هغه دا دی چې ولسونه باید شایسته خلک، مسلکي خلک، د خدای نه یریدونکي، د ولس نه شرمیدونکي، داسې کسان چې هغه خپل نفس باندې حاکم وشي، د دې استعداد ولري چې جامع رهبری کی، نه دا چې د یو مړی ډوډۍ او یاد یو دوستۍ او رفاقت په اساس باندې داسې کسان دولت دستګاه ته راولي، یو مقننه قوی ته راولي چې هغه اصلا نه مسلکی دی او نه د دولتداری په اصول باندې پوهیږي، نه په قوانینو پوهیږي. دا خبره نو بیا درسته نه ده چې دا نظام د ولس په لاس کې دی، ولس یې اداره کوي یا ولس سره مشوره شوی ده.
خو د لیوال پاند په استبدادي ټول واک ته رسیدونکي حکومتونه ولس ته د خدماتو پر رسولو کې نه بریالي کیږي.
دا د تاریخ تجربه ده، هغه حکومتونه چې په استبدادي ډول واک ته رسیدلي وي د دې لپاره چې د خلکو د استازولۍ او نمایندګۍ فشار ورباندې نه وي، هغه ډېر زر په مستبدو او خودکامه حکومتونو بدلیږي. چې یو خصوصیت دا دی چې خلکو دغه خدمات چې د خلکو لپاره ضرور دي نه شي رسواله.
منګل شیرزاد وايي په خو نظامونو کې معیارونه ټاکل شوی وي، یعنی د یو کار وړ کسان ځان هغو څوکیو ته نوماندوي او لس هم وړتیا لرونکو کسانو ته رایه ورکوي.
په خو نظام کې هلته ښه شی چې معیارونه ټاکل شوی دي، کوم اشخاص باید کومو پوستونو ته کومو مقامونو ته باید کاندید شي او کوم کسان باید ورته رایه ورکړي. که یو فاسد او یو رشوت خورو یو نا اهل شخص ته څوک رایه ورکوي او هغه بیا نظام جوړوي، دا د دې معنا ورکوي چې ولس غلط انتخاب کړی دی او د غلط خلکو په واسطه غلط خلک دې پوست ته راغلي دي. نو بیا دلته هغه د اصلي ولسواکۍ مفهوم د لاسه ورکول کېږي. که ولسونه دا تشخیص کړي چې موږ هغه اشخاص چې لایق د دې پوست دي، واقعا نفس پاک دی، واقعا مثلا په خپل نفس باندې حاکم دي، واقعا مسلکي دی، واقعا د ولس ګټې نسبت خپلو ګټو ته ورته مقدمې دي، داسې اشخاص که مثلا د دولت دستګاه ته راځي، نو د دې معنا ده چې د ولس نه مشوره اخیستل شوې ده، د ولس نه واقعي رایه اخیستل شوې. که ولسونه خپله رایه غلط استعمال کړي بیا نو هغسې ولسواکي که راځي هغه بیا ولسواکي نه ده، بلکې انرشي او خودخواهي او یو منحرف نظام دی.
دواړه پوهان په دې اندي چې په افغانستان کې لا هم اوږدې مودې ته اړتیا ده چې ولس وړ کسان وټاکي. په اوس مهال کې په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ مخې ته کوم خنډونه او ستونزې موجودې دي؟ منګل شیرزاد وایي په افغانستان کې د قوانینو پر ځای روابط زیات عملي کیږي، یعنی په هغه ټولنه کې د قانون واکمنۍ نشتون لکه د ښې حکومتدارۍ تصور نشي عملي کېدای.
دا چې په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ په وړاندې ستونزې څه شی دي، هغه دا دي چې د حکومت د افغانستان په ټولنه کې روابط او ضوابط دواړه تعریف تینه غلط شوی دی. هغه په دې معنی چې د ښې حکومتدارۍ دپاره موږ وایو چې هلته ضوابط باید قایم وشي د حاکم او د محکوم ترمنځ، و دلته بدبختانه روابط حاکم دي په ضوابطو باندې.
د شیرزاد پاند په افغانستان کې بل ستونزه دا ده چې په ټولنه کې د مکافاتو او مجازاتو نظام نشته، یعنی مجرم ته سزا نه ورکول کیږي او ښه کار کوونکو ته انعام نه ورکول کیږي. دا وایي له دې سره سره په هغه ټولنه کې اداري فساد هم حکومتداري بیلاري کړې ده.
بل ستونزه دا ده چې دلته په افغاني ټولنه کې د ښو کارونو په وړاندې مکافات نشته او د غلطو کارونو په وړاندې مجازات نشته، چې په خپله دا یو اصل دی په ښې حکومتدارۍ کې چې که چېرته څوک دغه اصول مراد کړي، آتا ټول دستګاه به په درست مسیر کې روانه او درست حرکت به کوي، د خلکو ګټو ګټې او منافع به په خپل وخت او زمان خوندي پاتې وي. ولې دلته بدبختي دا ده چې فساد، اداري فساد، نفسي غوښتنې، د دوستانو او د خپلوانو پالنې، دا ټولې هغه څه دي چې اصلي درسته حکومتداري د خپل اصلي مسیر نه انحراف خواته بیایي.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي د ښې حکومتدارۍ پر وړاندې په ننګونو کې لومړۍ درجه د هغو کسانو یا ډلو مشروعیت دی چې له قانونه پورته عمل کوي او د جګړې په وختونو کې پیاوړي شوي. په دویمه درجه کې اقتصادي کمزوري او په درېیمه هغه کې امنیت راځي.
لومړۍ درجه ننګونه د هغو قوتونو یا شخصیتونو یا ډلو موجودیت دی چې خپل مشروعیت د جګړې څخه اخلي، له پخوانۍ جګړې څخه، او دوی لا هم له قانون نه پورته عمل کوي. هر کله چې په یو حکومت کې داسې وګړي یا کړۍ وي چې هغوی د ایډیولوژیکو دلایلو پر بنسټ ځان تر قانونه پورته ګاڼه، هلته د ښې حکومتدارۍ تصور نشي راتلی. په افغانستان کې اساسي ستونزه د همدغو ډلو موجودیت دی چې دوی تر قانونه پورته عمل کوي، همدغه زورور شخصیتونه کړی قانون ماتوي او د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کېدو مخه نیسي. په دوهم قدم کې بیا اقتصادي وروسته پاتې والی او بیا بد امنی ګڼلی.
خو د ننګرهار پوهنتون د سیاسي علومو استاد منګل شیرزاد فکر کوي چې امنیت اساسي ارزښت لري. د ده په اند امنیت اقتصادي پرمختګ ته لار برابروي او اقتصادي پرمختګ امنیت ټینګوي. دواړه د یو بل لپاره او بیا د ښې حکومتدارۍ لپاره لازمي دي.
په ځنګل کې ځناور هم امنیت ته ضرورت لري. که نه وینو هغه قوي ځناور به واړه ځناور همیشه داړي او د هغې ژوند به په ستونزو سره مخ کې. بیا په انساني جامعه کې خو امنیت د هر څه نه مهم دی، ځکه که دلته امنیت وشي اول تاسو وګورئ زمونږ اقتصادي وضع به څومره ښه مخ په وړاندې لاړه شي. هغه په دې معنی چې خارجي سرمایه داران به راشي، په افغانستان کې به پانګې واچوي، موږ به دلته د تولید خاوندان شو. د وچو پیسو دپاره به چاته همیشه لمنم نه نیولي چې هغه وچې پیسې را کړي او موږ یې په چیچو. زمونږ بېکاره طبقه چې هغه په اصطلاح کار نه لري او ځي مثلا داسې کارونو ته لاسه شي چې د ملک امنیت خرابوي، نو که هغه ته کار او وظیفه پیدا شي او دلته کمپنۍ تولیدي کمپنۍ جوړ شي، پروډکټ وشي، نو طبعا هم په داخل کې د هر چی د هر چا وضع اقتصادي دا ایجابی چی خپل تولید په ارزانه او په اسانه باندې ترلاسه کی، د بلې خوانه به بیکاری ختم شي، د امنیت ستونزه به حل شي، او د بل خوانه به ملک په قرار په قرار باندې د همدغه اقتصادي مسیر نه په قرار په قرار باندې پانګې مثلا زیاتیږي، او بالاخره د ملک به د انکشاف تمدن او پیشرفت خواته قدم په قدم مخ په وړاندې شي.
اوریدونکو، د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې د قانون سرلوړي د ښې حکومتدارۍ لپاره اړینه وي. دا مو هم واورېدل چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د وخت ځینو کسانو او ډلو له پیاوړي کېدو سره د ښې حکومتدارۍ کول مشکل شوي دي. پوهانو موږ ته وویل چې امنیت په ځنګله کې هم مهم وي، او دا چې امنیت د اقتصادي پرمختیا او اقتصادي پرمختیا د ښه امنیت د ټینګښت او برقراره پاتې کېدو لپاره اړین وي. دا ونننۍ خپرونه. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت